السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای هم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست ویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي او ری چې تمه د سبا د ناتو د دفاع وزیرانو دورزنه غونډه پیل شي د افغانستان سوله او امنیت د بحثونو یو مهمه برخه ده همدارنګه اوري چې نن د ولسی جرګې د ریاست لپاره د دوو کاندیدانو ترمنځ دویم ځلی انتخابات روان دي لومړی نن څلورو کسانو ځانونه کاندید کړو چې له ډلې جاوید جایهون او میر افغان صافی ډیره رایه وګټلې او دویم د ورته لار پیدا کړه نور مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر اوروي
لمړی ته ځینو خبرونو سرچکی د ناتو عمومي منشي وايي د ناتو ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي پولیسو په بیلابیلو جرمونو تورن عبدالحمید خراساني نیولی دی او د قزاقستان ولسمشر وايي په دې هیواد کې د مهماتو په یوه ډیپو کې د چاودنو په اړه جنایي تحقیقات پیل شوي دي بشپړ خبرونه د ناتو عمومي منشي وايي د ناتو ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ دا خبره نن په بروکسل کې وکړه د زیاته کړه
We are strongly supportive of the peace efforts.
موږ د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. د امریکا لمشر مرکشي سفیر خلیلزاد سره لنګدي اړیکې لرو. د عدالت څو واره راغله او ناتو خبرول او مشورې ورسره کړي. دا موضوع به سبا هم د غونډې اجنډا وي. د ناتو غړي د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن دي. ترڅنګ د افغان فوجانو د روزنې، مشورې او مرستې ماموریت ته هم دوام ورکوي. ځکه موږ قوي باور لرو چې طالبان باید پوه شي چې په جګړه کې نشي ګټلای.
د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه سبا پیلېږي تر هغه مخکې ستولتنبرګ ویلي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان امنیت او سوله د دې غونډې د ایجنډا اصلي ټکی دی د ولسي جرګې د ریاست لپاره نوماندانو میر افغان صافی په او اویا تایید رایو احمد جاوید جیهون په در اویا تایید رایو عبدالشکور واقف حکیمی په پنځه دېرش تایید رایو ترلاسه کولو سره ونه کړای سول له دوه سوه اووه دېرش غړیو یو جمع پنځوس جمع یو رایې ترلاسه کړي له همدې کبله به دوهم پړاو انتخابات د میر افغان صافی او احمد جاوید جیهون ترمنځ کیږي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز خبر ورکوي چې په تیرو درو میاشتو کې د نشه یي موادو پیښې په سلو کې پنځوس ډېرې سوي دي د دې مرکز ویاند خالد موحد د سه شنبې په ورځ یوې خبرې غونډې ته د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل په تیرو درو میاشتو کې د نشه یي موادو د دوه سوه اووه پنځوس قضیو دوسیې دې مرکز ته سپارل سوي دي چې په دې تړاو یې پر دوه سوه درې نوي تورنو کسانو باندې حکمونه هم صادر سوي دي شاغلی موحد زیاته کړه چې د مورفینو او هیروینو په پرتله د شیشې چرسو او تریاکو قاچاق ډیر سوی دی د عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس کابل او ننګرهار له هغو ولایتونو څخه دي چې هلته د نشه یي موادو ډیرې پیښې ثبت سوي او امنیتي ځواکونو په لسګونو ټنه نشه یي مواد نیولي دي پولیسو په بیلابیلو جرمونو تورن عبدالحمید خراسانی نیولی دی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې خراسانی د هیواد او سیمې پر کچه له خطرناکو او لویو مجرمینو یو دی د ښاغلي رحیمی په وینا ښاغلي خراسانی په داسې حال کې ونیول سو چې نن یې غوښتل په کابل ښار کې د لاریون پر مهال له پولیسو سره نښته وکړي
قبل از امروز نیروی امنیتی مختصن پولیس
دی وای نن تر ماسپښین مخکې امنیتی ځواکونه په ځانګړي توګه پولیس ون وتوانیدل عبدالحمید خراسانی چې په منظمو جرمونو کې لاس درلود ونیسي خراسانی د کورنۍ چار وزارت ته مجرمینو په لیست کې شامل او څو ځلې له پولیسو په تیښته بریالی شوی وو د کورنۍ چارو وزارت تویان په وینا خراسانی له سوداګرو په باج اخیستل په ګڼو اختطافونو وژنو شو کولو لارې نیولو او زورواکي تورن دی رحیمی زیاته کړه چې خلکو ته د شکنځلو د حرمت په احترامي او د افغانستان بیرغ ته د اور ورته کولو جرمونه له هغو جرایمو دي چې خراسانی مستقیم لاس پکښې لري په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښتي چې افغان خبریالان دې نه تهدیدوي. جان بس نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د خبریالانو او ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی به افغانستان ته امنیت او فرصتونه نه راولي او نه به هم له طالبانو سره مرسته وکړي چې خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي. دا وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دوی پر ضد دولتي اعلانونه نه خپروي. دا اعلانونه له خلکو غواړي چې که د طالبانو مشکوک فعالیت وویني چارواکو ته دې خبر ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره سوه راغلي چې که رسنۍ د یوې اونۍ په اوږدو کې دغه نشرات بند نه کړي پوځي هدف به وګڼل سي. تاسیز مشرق لازادی را جواوری یا اوس هم یو چو بحرانی خبرونه. د قزاقستان و لسمه شروعی پا دیهوات که ده مهماتو پای ولیپو که ده چاودونو پا عرد جنای تحقیقات پایل سویدی. پا آریس شار که پا دوغو چاودونو که دو کسان و جلسول او گرن شمیر نور تپیان سول. و لسمه شر قاسم زورمات تو قیف ده دو شنبی پا ورز ده کورانه چارو و دفاع وزارتونو تا امر بکر چی ده نورو چاودونو مخوانی سی او جمنه وکره چی ده دی پیش عاملین به ده قانون لمخ مجازات سی. ده قزاقستان صدر اعظم اسکر مومن ویل دو کسان چې یو پوځي افسر وو او بل ځای اوسېدونکی په دې پېښه کې مړ شوی دی. چارواکو په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او خوندي ځای ته د اریس شارګوټي 45 زره اوسېدونکو د انتقال امر سوی دی. او ایران وایي چې پر دې هېواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندېدلو په معنا وي. په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټه کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یوه فرمان کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ګډون پر ایراني چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د دې اقدام په ځواب کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوي پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې پر خامنهي او ظریف بېګ ټی بندیزونه د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لوري د تړلو په معنا دي. خبرونه پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلای شئ. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه سبا پیلېږي. دا غونډه به د ناتو په مقر په بروکسل ښار کې وشي. د افغانستان د سولې او امنیت په اړه باندې هم بحث کیږي.
We are strongly supportive of the peace efforts.
موږ د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. د امریکا لمشر مرکشي سفیر خلیلزاد سره لنګدې اړیکې لرو.
د ناتو سکرتر جنرال ین ستولتنبرګ چې نن یې خبري کانفرنس ورک. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره نن انتخابات شوي دي. لومړی دور کې هیڅ کاندید پوره رای نه دی ګټلی او اوس دویم دور روان دی. دویم دور د قاضي میر افغان صافي او جاوید جیهون ترمنځ دی. په دې اړه هم تاسو ته تازه احوال درکوو. دا به هم واورئ چې نن معترضو کاندیدانو د ولسمشرۍ ټاکنو یوه اعتراضیه غونډه وکړله. حکومت یې تورن کړ چې د دوی په خبره نامشروع دی او د انتخاباتو ترسره کولو صلاحیت نه لري.
این حکومت نامشروع نمیتونه انتخابات مشروع را بر ملت برگزار بکنه.
حنیف اتمر و د ولسمشری ټاکنو کاندید چې پخوا د ملي امنیت سلاکار او د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا د تازه بندیزونو په اړه باندې خبرګون خودلای.
اگه شما راست میگید میخواید مذاکره کنید، همزمان با مذاکره اون وقت دنبال اینه که وزیر خارجه رو هم تحریم کنید.
نورما سلام لرو. د حشمت الله شهیدی سره هم مرکه در تخبرو د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی له بنگلاديش سره د لوبي پاړه باندې ودا چې ولی لوب وبایلله را سره غږیدله. رازول لمړي مطلب ته. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ وایي د ناتو ټول غړي د سولې له پروسې کلک ملاتړ کوي او تر څنګ د افغان پوځیانو سره همکاري ته هم پوره ژمنه لري. د ناتو عمومي منشي همداراز افغان خبریالانو ته د طالبانو د تازه ګواښ په اړه جدي غبرګون وښود. د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې د خبري پوښښ لپاره ازادي راډیو خپل خبریال مصطفی صدیقي ورلېږلی چې همدا شېبه له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوی دی. صدیقي صاحب، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. د سولې او امنیت په اړه باندې به وروسته وغږیږو، ځکه چې دا خو سبا ته پیلېږي د سولې او امنیت غونډه. لومړی د خبریالانو موضوع راته وایي چې د ناتو عمومي منشي څه ویل د افغان خبریالانو په اړه باندې چې طالبانو تازه ګواښ ورته کړی.
دنرتو مشر خبریالانو ته هر راز گواخ وغانده استنگ زیسیب. دنرتو مومی منشین ستولتنبرگ دا خبرنن ده یو پختنه پا جواب ده طالبانو ده تازه تهدید پا ارتباط پا یو خبری کنفرانس دلتا پا بروکسل که وکره.
We strongly condemn any threat against any journalist.
موږ ژورنالیستانو ته هر ګواښ شدیداً غندو، ځکه دا یو اساسي دیموکراتیک حق دی چې ژورنالیستان د بیان ازادي ولري، ریپورت ورکړي او په کومه طریقه چې هغوی غواړي کار وکړي. دا د ناټو لپاره یو اصلي دیموکراتیک ارزښت دی. موږ لیدلی چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې خبریالان وژل شوي، او دا ډیره مهمه ده چې د هغوی د حقونو لپاره ودرېږو.
طالبانو د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې رسنیو ته یو اونۍ وخت ورکړ چې دوی پر ضد اعلانونه خپاره نه کړي، کنه برید به پرې وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی د طالبانو دا تهدید غندلی و. نئی ویلې دی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو د قتل 15 قضیه ثبت کړی دی. د رسنیو کارکوونکي بیا وایي چې یو شمیر رسنۍ د پیسو لپاره اعلانونه خپروي، او دا اعلانونه د دوی په خبرو د رسنیو نظر نه څرګندوي. استنګزه صاحب
مننه کوم. ډاکټر صاحب، د خبریالانو په اړه خبرې وکړلې، باید ووایم چې د امریکا سفیر په کابل کې جان باس هم د خبریالانو د تهدید په اړه باندې خبرې کړې دي. له طالبانو یې غوښتي چې دغه تهدید بیرته واخلي، ځکه چې د ده په خبره دا به د طالبانو لپاره ښه نه وي. دا به راته ووایي چې د ناټو عمومي منشي نن د سولې او امنیت په اړه هم بحث کړی دی د افغانستان کې. څنګه؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د ناټو 9 غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ ناسته د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو دلته په بروکسل کې د دغه سازمان په مقر کې ترسره کیږي. د شمالي اتلانتیک سازمان یا ناټو تړون 140 غړو او شریکان تمه ده چې د پنجشنبه په ورځ دلته د افغانستان د سولې او امنیت په اړه بس وکړي. ورلمخه ستولتنبرګ نن د دې غونډې په درشل کې ویل چې طالبان باید پوه شي چې د جنگ په میدان کې نشي بریالی کېدای، او ناټو د افغان ځواکونو د حمایت له لارې په افغانستان کې د سولې لپاره لار هواروي.
We are strongly supportive of the peace efforts.
موږ د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. د امریکا لمشر مرکشي سفیر خلیلزاد سره لنګدي اړیکې لرو. د عدالت څو واره راغله او ناټو خبرول او مشوره ورسره کړي. دا موضوع به سبا هم د غونډې اجنډا وي. د ناټو غړي د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن دي. ترڅنګ د افغان پوجانو د روزنې، مشورې او مرستې ماموریت ته هم دوام ورکوي، ځکه موږ قوي باور لرو چې طالبان باید پوه شي چې په جګړه یې نشي ګټلی.
A Taliban has to understand that they will not win on the battlefield.
سنځه تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه څو واره د طالب اورپکول لوړپورو مشرانو سره خبرې کړې، څو دا ډله سولې ته وهڅوي. هغه تازه په خپل ټویټر لیکلی را روانه شنبه چې د جون 9 کېږي له طالبانو سره د خبرو راتلونکي دور پیلوي، خو طالبانو تر اوسه د اوربند غوښتنه رد کړې ده او ویلې دی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. دا راته وایي چې د ناټو عمومي منشي اوس کانفرنس ورک، د ناټو دفاع وزیران به خطبن تر په افغانستان خبرې نه کوي، دوی خو د ناټو په غړو هیوادونو هم بس کوي. د ناټو خپل مسایل مصارف او د روسیې او امریکا ترمنځ د لاند د منځني واټن د اټومي ځواکونو تړون په اړه چاینې فیبولي په غیړم دوی خبرې کړې دي. څه ویل دي د ناټو منشي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان ترڅنګ د ناټو دفاع وزیران د دغه تړون د دفاعي لګښتونو او هم د منځنۍ کچې د اټومي ځواکونو د تړونونو په اړه هم بحث کوي. د امریکا او روسیې ترمنځ د سړې جګړې د وخت د تړون په بد وضعیت کې د ناټو په خبره کې دا ستولتنبرګ دلته نن زیاته کړه چې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې بل روسیې وغوختل شي چې څو د دغه تړون رایاتولو ته غار کېږدي. خو ناتو وایي چې د داسې یو کار لپاره روسیه باید ځینې راکټونه او راکټ لانچرې د اګست تر دوهمه لمنځه یوسي. خو ستولتنبرګ نن وویل چې هیڅ داسې نښه نه ګوري چې روسیه د بیا د دغه تړون رعایت ته غاړه کېږدي. واشنگتن او مسکو د 1980 میلادي کال د منځنۍ کچې اتومي ځواکونو په تړون کې خپل ګډون سک کال وځانداوه. په فبروري کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ مسکو د یو راکټي سیستم د ناس په خاطر د تړون په ماتولو تورن کړ، خو روسیه دا تورونه رد کړل. ستنګزه صاحب
ډیره زیاته مننه کوم له توضیحاتو مو. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی و د بلجیم له پلازمینې بروسل د ناتو له مقر سره خبرې کولې. دوی د افغانستان د سولې او امنیت په اړه باندې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرې موږ ته وویلې چې هغه ټینګار کړی چې هم به د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او هم به د سولې د پروسې سره کلک تعهد ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې ازادي راډیو ته متردی ده مغوږ نیولې ده. نن د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره بیا انتخابات شوي دي. پخوا یو ځل شاوخوا مشل 15 ورځې مخکې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات شوي وو چې لانجه ډیره زیاته شوه او پرون رایګیری وشوه چې د رحماني لپاره یو لانجمنه رای کار شوی و. آیا د هغې په اړه باندې وکیلان څه نظر لري؟ وکیلانو هغه رای رد کړ او په دې ترتیب رحماني رئیس نه شو. نن بیا د ولسی جرګې د ریاست لپاره انتخابات شوي دي. دویم دور هم د اوس روان دی ځکه چې په لومړي دور کې کاندید 50.1% نه پوره کړی. نسیم شفق د ازادي راډیو مشر خبریال دغه انتخابات تعقیبوي، هم د اوس را سره خبرې کوي په ټلیفون باندې. شفق صاحب، انتخابات څنګه روان دي د ولسی جرګې د ریاست لپاره؟
بله سلام وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د ولسي جرګې د ریزه ټاکلو لپاره دوهم ځل انتخابات دوام لري. په دې دور کې د جاوید جیهون او میر افغان صافی ترمنځ انتخابات کیږي. رای چونه پای ته رسیدلې او په څو لحظو کې به د رایو شمیرل پیل کیږي. لومړی ځل انتخابات نن له غرمې مخکې د دریو کاندیدانو، هر یو جاوید جیهون، میر افغان صافی او واقف حکیمی ترمنځ وشول. خو درې وړو کاندیدانو 50.1 رای چې 119 رای کې دی پوره نکړي. په لومړي ځل انتخاباتو کې جاوید جیهون وا بیا رای، میر افغان صافی 4 او یا رای، او واقف حکیمی 15 رای تر لاسه کړي. لګروسته به معلومه شي چې د جاوید جیهون او میر افغان صافی څخه کوم یو کولای شي د جرګې نه 50.1 رای پوره کړي او د جرګې ریاست ته ځان ورسوي. کچیرې له دوی دواړو نه بیا هم یو بریالی نشي، نو سبا به بیا د نویو سیرو ترمنځ انتخابات وشي. خو دا به هغه وخت معلومیږي چې د غره چې وکیلانو نن کارولی دي دا وشمیرل سي او پته ولګي چې ښاغلی جیهون څومره رایې ګټي یا اخیستې دي او ښاغلی صافی څومره رایې اخیستې دي.
ډېره زیاته مننه کوم د ازادي راډیو مشر خبریال نسیم شفق له کابل له موږ سره خبرې کولې. د ولسي جرګې د ریاست لپاره هلته انتخابات روان دي د میر افغان صافی او جاوید جیهون ترمنځ، ځکه چې په لومړي دور کې څلورو کاندیدانو مکمل رایې نه وې ګټلې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
نن په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو ځینو مترجو کاندیدانو یو اعتراضیه غونډه کړې وه. د دوی پلویان او پخپله دوی د غازی استډیوم په ورزشي لوبغالي کې سره راټول شوي او ویل چې اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ پراتلونکو انتخاباتو کې درغلي وکړي. له دې ډلې د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید حنیف اتمر چې 2013 کال کې د ملي وحدت حکومت پریښود، حکومت تورن کړ چې نامشروع دی او د دې خبره نشي کولای انتخابات ترسره کړي. حکومت بیا وایي چې د سترې محکمې د حکم په اساس د دوی په واقع پاتې دي. اکرام الله اکرام دغه اعتراضیه غونډې ته ورغلی او دا ریپورت را لېږل.
د کابل خار غازی استډیوم چرته چې د سې شمې پورز د افغانستان د ولسمشري یو شمیر نوماندانو او سلګونه پلویانو په افغانستان کې د سرپرست حکومت غوښتنه کوله. دوی ویل د افغانستان د اساسي قانون لمخې د تیرې جوزا د میاشتې په لومړۍ نیټه د ملي یووالي حکومت په ځانګړي ډول د ولسمشر محمد اشرف غني د واک موده پای ته رسیدلې ده. د ولسمشري ټاکنو ته نوماند حنیف اتمر په دې غونډه کې وویل چې نامشروع حکومت نشي کولای مشروع انتخابات ترسره کړي او باید واک سرپرست حکومت ته وسپارل شي.
ما مطابق قانون اساسی
دی وی د اساسي قانون په اساس سرپرست ولسمشر غواړو تر څو سرپرست ولسمشر آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کړي، ځکه نامشروع حکومت نشي کولای مشروع انتخابات ترسره کړي. نوموړي وویل چې په نامشروع ډول واک ته دوام ورکول د اساسي قانون سپکاوی دی. نورالحق علومي، شهاب حکیمي، ابراهیم الکوزه او عنایت الله حفیظ د ولسمشر انتخاباتو ته نور هغه نوماندانو چې په دې اعتراضیه غونډه کې ګډون کړی و. دغه نوماندانو په خپل پریکړه لیک کې چې د غونډې د ګډونوالي زکی وردګ لولوري ولسمشر شو په انتخاباتي چارو کې ولسمشر غني له خپل صلاحیت څخه په استفادې تورن کړ.
پخوانی جمهور رئیس سره له پوهاوی د ټاکنو خپلواکو کمیسیونونو په چارو کې پله پسې مداخله کوي، چې د نوموړو کمیسیونونو خپلواکي او حقوقي حیثیت یې تر پوښتنې لاندې راوستی دی.
په پریکړه لیک کې همدا شون راغلی و چې ښاغلی غني په حکومت کې د عزل مقرریو او د پروژو د قراردادونو حق نه لري، خو جمهور ریاست بیا دغه ډول غونډې له وخت مخکې انتخاباتي کمپاین بللې ده. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی رسنیو ته په سولي پیغام کې اړوندو بنسټونو څخه غوښتي چې په دې اړه غونډو ته چې کمپاینی بڼه ولري پاملرنه وکړي. د دې ناستې یو شمېر ګډونوالو بیا د شفافو انتخاباتو غوښتنه کوله. ویل چې مدني اعتراضونه د دوی قانوني حق دی. احسان الله عالمی دی غونډې ته له ننګرهار راغلی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د قانون اساسي لمخې زمونږ د محترم رئیس صاحب اشرف غني وخت پوره دی، نور باید دا په خپل سر باندې خلق مقرر نکړي.
خو یو شمېر نور ګډونوال بیا وایي مزدور کاران او د مدرسو طالبان دي چې په یو او بل نوم دی غونډې ته راوستل شوي وو.
زه د لوګر ولایت برک برک د ولسوالۍ یم او د نوم محمد ذکریا دی. دلته په مدرسه کې یو د بګرمه هغه کې یو دلته موږ په لیلیا کې به ان بیګام ته خبر راورسېده چې دغسې جمعنې حضورو کې د علماو غونډه ده او تاسې بلل شوي. کله چې موږ دلته راغللو دلته نه د علماو غونډه وه، نه ښه دته
دلته ویلې وای کار ته هم بیا یو له چاک نه راوستلي یو، هغه غونډې سره پیښ شو، کار پیدا نه شه.
خو د دې غونډې تنظیمونکو د دغو کسانو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا د یوې غونډې پر مهال ویلي و چې د ولسمشر غني د واک موده پای ته رسېدلې ده. د افغانستان د اساسي قانون د 16مې مادې پر بنسټ د ولسمشر دنده د 15م کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته په دیرش یا هم شپېتو ورځو کې ترسره شي. خو د افغانستان سترې محکمې د روان میلادي کال د اپریل په 12مه د بل ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې د محمد اشرف غني د کار موده وغځوله. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غوښتل د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې د نورو ملکی خدماتو ترڅنګ پولیسوالیو کې د تذکرو مدیریتونه نه لري. دوی وایي چې په همدې خاطر د غزنی ښار ته ورزي او له غني ستونزې ورسره لګنو ستونزې سره مخ کیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه لغزنی او ریپورت را لګلای.
د غزنی ولایت له 300 څخه د 14 پولیسوالیو اوسیدونکو شکایت لري چې په دغه ولسوالیو کې د تذکرو د مدیریتونو د نشتون له امله له مشکل سره مخ دي. دوی وایي د یوې تذکرې د جوړولو لپاره پر ځان خطر مني او له ولسوالیو څخه ولایت مرکز ته ځي چې پر لاره ماینونه، جګړې، بمبار او هر څه په سترګو ویني. د غزنی ولایت د تذکرو په عمومي مدیریت کې دوه تنو له ولسوالیو څخه راغلي ازادي راډیو ته وویل په خپلو ولسوالیو کې د دولت ترڅنګ د دولت د ملکي خدمتونو نشتون یې ستونزې زیاتې کړې دي او په یو واړه کار پسې مرکز ته راځغلي چې شپې شپې ورپسې باسي. دوی وایي په ولسوالیو کې ډیری خلک له دې امله تذکرې نه لري.
زما نوم محمد نعیم دی، د غزنی ولایت جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. جغتو ولسوالۍ کې هیڅ حکومت ولی نشته دلته، خصوصا موږ د تذکرو په برخه کې د ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ یو. د یوې تذکرې پسې موږ ان د جغتو نه راځو دلته په شپو شپو مطالعه کیږو تر څو خپله تذکره واخلو.
زما نوم دین محمد دی، غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اوس دغه د غزنی کې تذکرو په مدیریت کې ولاړ یم. په یوه تذکره پسې لږ کې دلته راغلی یم. نن مې دوه ورځ ده، کله وکیل نه یې، کله دا نه یې، کله نه یې. که چېرته دغه تذکرو مدیریت پورې په اندړو کې برابر وای مخته نو موږ ډیر خوشاله لاریم خراب دی د ماین خطرم د جنگ می دیوی تذکری لپاره موږ سر پلاس کې خطر تو غزنی تر اسی و تذکره جوړ کو
په غزنی کې د تذکرو د عمومي مدیریت مدیر امیر محمد احمد زی هم د تذکرو په مدیریت کې د دیارلس ولسوالۍ او د خلکو کنټرول ول هم یو سترستون زګنی ازادي رادیو ته ویل کاسه هم چې موږ د ورځې د مرکز او ولسوالۍ له 4 تر 1500 کسان مراجعین لرو خو بیا هم د کارمندانو لکه مش سره مخ یو چې د کارمندانو د تشکیل شمیر مو د سردار محمد داود خان د دورې تشکیل دی
په غزنی ولایت کې 13 ولسوالۍ ده د 15 ولسوالۍ فعلاً په ولسوالۍ کې فعال ده نور دیار لس ولسوالۍ فعلاً په مرکز کې پروت ده کوشش هم کوو چې د ولسوالۍ فعال سي او د مامورین برته ولسوالۍ ته ولاړ شي
دا په داسې حال کې ده چې دغه دیار لس ولسوالۍ په سلو کې ډیری برخه ښځې تذکرې جوړولو ته لاسرسی نه لري چې یو لامل یې هم په ولسوالیو کې د ملکي خدمتونو په ځانګړې توګه د تذکرو د مدیریتونو نشتون ګڼي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ورسته له هغه چې د امریکا له خوا د ایران پر ستر مشر آیت الله علي خامنهي او یو شمېر نورو چارواکو بندیزونه ولګېدل د ایران ولسمشر حسن روحاني واشنگتن د تهران په وړاندې په دوه مخي پالیسۍ تورن کړ حسن روحاني وویل بندیزونه او ډیپلوماسي سره اړخ نه لګوي په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ټینګار وکړ چې د ایران په وړاندې د رښتینې ډیپلوماسۍ وار پرانیستی دی او که دا هیواد غواړي له دې وره تیر شي نو د اټومي وسلو د تولید د هڅو په ګډون باید د ده په خبره له ټولو ورانوونکو هڅو لاس واخلي نوریاس نوری په دې اړه باندې ریپورت جوړ کړی او همدا شی بس سټوډیو کې ده
د ایران ولسمشر حسن روحانی د هیواد پر ستر مشر آیت الله علی خامنه ای او یو شمېر نورو جګپوړو پوځي قمندانانو د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې نوي بندیزونه ظالمانه او احمقانه وبلل په تېر بیا پر اتیا کلن مذهبي مشر چې هیڅ پلان نه لري متحدو ایالاتونو ته ولاړ شي روحانی نن په تهران کې د روغتیا د وزارت له چارواکو سره په یوه غونډه کې چې جریان یې له تلویزیون خبرې د واشنگټن ته په خطاب کې وویل چې له یوې خوا د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر بندیزونه لګوي او په عین حال کې د خبرو اترو غوښتنه کوي
میخواید مذاکره کنید همزمان با مذاکره اون وقت دنبال اینید که وزیر خارجه
رو غواړی خبری وکړی او له خبرو سره په یو وخت هم غواړی چې د بهرنیو چارو پر وزیر بندیزونه ولګوي نو معلومه خبره ده چې درواغ وایي دا مثابته کړی چې درواغ وایي تاسو رښتیا نه وایي تاسو د خبرو په لټه کې نه وایي که مو خبرې کولی خو خبرې مو سره کولی شوی د روحانی له دې څرګندونو مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ایران پر ستر مشر علي خامنه ای د چې د دې هواد د ډیپلوماسۍ پلار دی د بیګټي بندیزونو لګول د تل لپاره د ټرمپ له ورختا دولت سره د ډیپلوماسۍ لار تړي موسوی زیاته کړه چې د ټرمپ حکومت د نړیوال سولې او امنیت لپاره ټول ایجاد شوی نړیوال میکانیزمونه له منځه وړي په هغه فرمان کې چې ولسمشر ډونالد ترمپ پرون لاسلیک کړ د ایران د ستر مشر علي آیت الله علي خامنهي هغه ته په نږدې کسانو او د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر یو شمېر قمندانانو نوي بندیزونه ولګول او د امریکا د خزانې وزیر سټیپ منوچن وویل چې ایران د بهرنیو چارو پر وزیر جواد ظریف به هم په 2 راتلونکو ورځو کې بندیزونه ولګول شي ترامپ پرون د دې فرمان د لاسلیک پر مهال وویل پر ایران فشارونه به دوام وکړي خو زیاته کړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ټینګار وکړ چې د ایران په وړاندې د رښتینې ډیپلوماسۍ ور پرانیستی دی او که دا هیواد غواړي له دې وره تیر شي نو د اټومي وسلو د تولید د هڅو په ګډون باید د ده په وینا له ټولو ورانوونکو هڅو لاس واخلي بولټن دغه څرګندونې نن په بیت المقدس سکه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پاتروشف سره تر درې اړخیزې غونډې وروسته په یو ګډ خبري کانفرانس کې وکړې او ویل
The president has held the door open to real negotiations.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د رښتینو خبرو ور پرانستی دی د ایران د اټومي وسلو د پروګرام د لمنځوړلو د بلاستیک توغندیو د پروګرام د لمنځوړلو او دغه راز د نړیوال تروریزم ملاتړ د لاس اخیستو په خاطر باید دا مسأله تصدیق شي په تصدیق شوي بڼه بشپړ شي او دغه راز ایران باید په نړۍ کې له نورو ورانکارو فعالیتونو لاس واخلي که غواړي پر دغه ور ورننه وځي ترامپ ویل د بی پیلوټه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو له پیښې وروسته هم امریکا پلان درلود چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټه کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکېچ آن د احتمالي پوځي تقابل تر حده پورته تللی دی. د امریکا د خزانې وزیر ویلي چې د دغو بندیزونو په لګولو سره به د ایران د رژیم په لسګونو میلیارد ډالر شتمني بنده شي.
مننه کوم نوریاس نوریو د ایران او امریکا د تازه کړکیچ پاړه باندې لمکسره جزئیات شریک کړو. اوس به ورشو د زینو اوریدونکو سمې سنو ته. قاسم زواک له هلمند لیکلي، طالبان په دې وروستیو کې غواړي د افغانستان د حکومت سره سوله وکړي خو پاکستان په منځ کې لوی خنډ جوړوي. واحد مدقیق به له لوګر لیکلي، حکومت باید په کابل ښار کې د خودسرو مظاهرو مخه ونیسي، خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکلي، طالبان داسې خلک دي چې یو خبر وکړي بیا نتری اوړي. نور محمد اقیار لیکلي دي، کرکټ بورډ او لوبغاړي باید په دې پوه شي چې پاکستان ته د لوبې بایلل نشو زغملی. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دي. ملالۍ بشیر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز خبر ورکوي چې په تېرو درې میاشتو کې د نشه یي موادو پیښې په سلو کې 50 ډېرې سوي دي. پولیسو په بیلابیلو جرمونو تورن عبدالحمید خراسانی نن نیولی دی. په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښتي چې افغان خبریالانو ته دې تهدیدونه نه کوي. د قزاقستان ولسمشر وایي په دې هیواد کې د مهماتو په یوه ډیپو کې د چاودنې په اړه جنایي تحقیقات پیل سوي دي. په دې پیښه کې دوه کسان وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. ایران وایي چې پر دې هیواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندولو په معنا وي او په پام کې ده چې د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د کړکېچ د حل لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان په اړه په هغه غونډه کې بحث وسي چې نن د بحرین په پلازمینه کې جوړیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صافی وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د شل کلنو کم عمر ځوانانو د فوټسال لوبډله په آسیا جام سیالیو کې د دوهم مقام ترلاسه کولو وروسته نن کابل ته راستنه شوه. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف فیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټسال افغان لوبډله نن سهار د حمید کرزي په هوایي ډګر کې راښکته شوه او د ښه رغلس لپاره پراخ ترتیبات نیول شوي وو. د آسیا د فوټبال جام په سږنیو سیالیو کې 12 لوبډلو ګډون کړی و. د دغو لوبو په پیلوبه کې افغانستان له جاپان سره مخامخ وچه یو د درې ګولونو په مقابل کې د سیالۍ بایلوده. افغانستان په نیمه پیلوبه کې اندونیزیا او منځلوبه کې هانګ کانګ ته ماتې ورکړې وه خو له ایران څخه یې ماتې خوړلې وه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال په آسیایي سیالیو کې دویم مقام خپلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د شلو ولایتونو ترمنځ د درېمې درجې کرکټ 50 اوریزه لوبې تیر ورځ په پکتیا، کندهار او کندز ولایتونو کې پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې به د 13 ورځو لپاره دوام وکړي.
تیر ورځ پرون د هلمند لوبډلې د نیمروز لوبډلې ته د واټیا منډو په توپیر ماته ورکړه.
نو موډ یو ویل د ولایتونو ترمنځ د لوبو د پیلېدو هدف د کرکټ د لوبې وده او پرمختګ خودل شوی. او د بنگلاديش لوبغاړی شکیب الحسن وایي ډاډه نه و چې افغانستان ته به ماته ورکړي. شکیب الحسن افغانستان سره په لوبه کې د لوبې غوره لوبغاړی ونمول شو. یو 50 منډې وکړې او 50 افغان لوبغاړي هم وسوځول. هغه له لوبې وروسته په خبري کانفرنس کې ویل موږ ډاډه نه و چې افغانستان به ماته و. هغوی یو خطرناک لوبډله ده. دا پنځم ځل دی چې بنگلاديش په یو ورځنیو لوبو کې افغانستان ته ماتې ورکوي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. په سپورت کې به تم شو لومړی به د کرکټ د نړیوال جام د نننۍ لوبي حال درکو، بیا به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي حشمت الله شهیدی مرکه در خبره کړو. نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ په لارډز کرکټ لوبغالي کې مسابقه روانه ده. استرالیا لومړی بیټنګ کړی دی، بیټنګ روان دی، 206 منډې کړي دي. په 18 اوور کې یوازې درې لوبغاړي په همدغومره منډو له لاسه ورکړي دي. په کریس باندې ګالین ماکسویل او سټیون سمیت ولاړ دي. سمیت 13 او ماکسویل 11 کړي دي. تر هغه مخکې آرون فینچ څو شېبې مخکې آوټ شو، خو خپل سلیزه ولاړ دی، دویمه سلیزه وه. ډیوډ وارنر هم 53 منډې کړي دي. استرالیا او انګلستان دوه ډېر قوي سیالان دي او تل سیالي سخت تماشاچیان او نندرچیان لري. په لارډز کې دغه لوبه روانه ده. وربشو خپل لوبه ته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د شنبه پورې له پاکستان سره لوبه کوي، خو پرونی لوبه په بنگلاديش وبایلله. دا چې ولی وبایلله په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبريال واصل وصال له حشمت الله شهیدی سره غږیدلې ده.
ټول خېلو بللې د نومنګ ته خلوب کول په کار وا کاغه بنگلاديشي کاغه استرالیا دا ټول خټي مون دي. نو کومنګ خلوب کړي و مونږ ټل شو، خو یو فیلډینګ ډیر خو کو، بالینګ هم خو کو، بیټینګ هم خو کو، درې وړو کې مونږ نه خول زکه یو مونږ نه میچ وګاټه.
زمونږ مشکل چرته و
منګه مشکل نو هر شی قسمت دې موږ سره یاري نه کوي، هر شی چې موږ غواړو هغه شی نه کیږي.
لکه خواري خو په کار ده،
خواري خو بالکل منګه خو ګراوند لکور له هوټل د خواري لپاره روز دی، بایل لپاره نه روز. خو بیا هم یعنی غلطی یعنی موږ نه کیږي او وشول دا وجه و چې موږ
اساسي ستونزه سوا چې موږ لوبه بایلو ده.
لکه یو موږ نه شل 15 شل 15 شرند زیات وکړل کنه دلته اوټ فیلډ هم سلو دا ګراوند بونډریان هم غټي وي. نو شل 15 شرند زیات وکړل او بیا ورسره یو بولینګ ډیر خو وک او موږ بیټسمنانو پورا ریسپانسبلټی مو نه اخیستله او څه غلطیانې مو کړې دي غوا جن موږ د لوبو
څه وجه ده. مثلا شکیب هم یو راونډر دی، نبی هم ال راونډر دی، راشد هم، هغه خزلیږي زموږ لوبغاړي نه زلیږي.
دا کرکټ د دې کې سم نشي ویلې، یو پلیر فارم لګیږي کنه هغه بیا یو پلیر بد ورځ راځي دی، یو پلیر فارم لګیږي. لکه شاکیب الحسن چې فارم لګیدل هغه په بیټنګ کې هم بولینګ کې هم. نو د موږ د نبی او راشد ماشاءالله ښه بالران دي، ښه پلیران دي، د دنیا پیژني. خو دا د کرکټ یو حصه ده، کله ښه ورځ راځي کله بد ورځ راځي. نو که هغه غونتي پرفارمنس نه ده کړی لکه تیر میچ کې تاسو کاته نبی ښه پرفارمنس وکړ او نن هم بالینګ کې یعنی رن ریټ سره بالینګ وکړ. نو دا کرکټ کې دا خبره راځي. او
د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی حشمت الله شهیدی او د لوبو د ماتې په اړه باندې له ازادي راډیو سره علتونه شریکول، ویل چې کرکټ دی دا خبرې پکې راځي. نو تاسو هم رابولو دوه اونیزو پروګرامونو ته، لومړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او بیا د ګوډی اچار.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
د افغانستان
د لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلام نمیو منی په دې خبرونه کې هغه کتابتون ته ورزو چې د خزو له خوا خزو ته جوړ شوی دی. وایي هغه خزه زیاته پیاوړې ده چې کتاب لولي. خو آیا په افغانستان کې خزه له کتاب لوستلو سره علاقه لري؟ د افغان خزو لپاره د ځنګړو کتابتونونو جوړېدل څومره اړین دي او کتاب لوستل د خزو په ژوند څه اغیزې پرې باسي؟
دا څومره کزو پرانیسته ډېر یو نیک ګام.
ډېر ښه کتاب خیم دغه به مطالعه کړو.
په دغه کتابخانه کې ډېر راحت ځای ده او په نور کتابخانه چې نارینه او خزینه یو ځای ده په راحت توګه کولای نشو چې مطالعه وکړو.
په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې د کابل پوهنتون له یو استاد سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
ویل کیږي د یوې مدرن ټولنې جوړولو لپاره اړتیا ده چې ښځې په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي برخو کې د فعالیت ترڅنګ په ښوونیز او تعلیمي بهیر کې هم ګټور رول ولوبوي. له همدې کبله په هغو هیوادونو کې پرمختګ زیات شوی او د خلکو د ژوند چارې ښې مخ ته ځي چې زیاتره ښځې باسواده دي او مطالعه کول یې د ژوند یوه برخه ګرځولې. نن سبا په نړۍ کې لیدل کیږي چې ښځې یوازې په سواد زده کړې بسنه نه کوي، بلکې مطالعه ته هم وخت وخت وزګره بي. خو په افغانستان کې د ښځو لپاره د کتاب مطالعه لا هم لوی ستونزه بلل کیږي. دلته نه یوازې د ښځو لخوا د کتابونو مطالعه د دوی د کارونو یوه برخه نه شمیرل کیږي، بلکې هغوی چې د کتابونو لوستلو سره علاقه ښیي په ښار او کلي کې ښځو ته د ځانګړو جوړو شویو کتابخانو کموالی د لارې خنډ ګرځي. همدې ستونزې ته په کتو یو شمېر نجونو او ښځو په ګډه تصمیم نیولی چې په کابل کې د ښځو لپاره د جهان اندیشه په نوم یو ځانګړی کتابتون جوړ کړي. دلته به هغه ښځې راځي چې د مطالعې لپاره کتابونه او ځای نه لري. د دې کتابتون جوړونکي وایي دلته هر ښځه د کتاب په بدل کې باید له 1500 تر 2000 افغانۍ په ضمانت پرېږدي، او کله چې کتاب لوستل ختم شول نو پیسې بیرته ورکول کیږي. د دغو نجونو په وینا دا کار ځکه کوي چې لوستونکي اړ کړي کتابونه تر لوستلو وروسته بیرته دغه کتابتون ته وسپاري. د همدغه کتابتون د جوړونکو څخه یوه ساجده صافی ده. هغه وایي دا کتابتون یې ځکه جوړ کړی چې ښځې کتاب لوستلو ته وهڅوي.
په دې کتابخانه کې 3900 کتابونه شته چې دا کتابونه مونږ د فیسبوک د مجازي له لارې نه مونږ ویلی دی چې که څوک کولی شي یو کتاب مونږ ته راکړي، مونږ په هغې باندې قناعت کوو. مونږ په ټولنیز صفحات دغه اطلاع خپور کړی دی او هغوی خپله علاقه منشي دي مونږ ته پته مشه یو کتاب کسل کتابي هغه مونږ ته زنګ وهلی دی او مونږ په دفتر کې مونږ ادرس ویل دی هغه مونږ ته کتاب راوړی دی، ځکه چې هغه خپل پویږي چې دا یو خدمت دی. نو هر څو غواړي چې په خه کار کې سهم واخلي، برخه واخلي.
څه ډول کتابونه ډیر میرمنې لولي دلته؟
خو زه چې وینم ډیر حقوقي او د میرمنو کوم حقونه شته په جامعې کې هغه کتابونه ډیر مطالعه کوي.
دغه کتابخانه ښکلی تزئین شوی، قهوه یي رنګ الماری پکې لګیدلی، کتابونه په ښکلي او منظم ډول پکې ایښي، او ګڼې ښځې راغلي دي چې مطالعه وکړي. دلته هغه نجونې هم ډېرې راځي چې د پوهنتون محصلانې دي او د زده کړو وروستی کال یې دی. دوی اړتیا لري چې د سمستر په وروستیو کې د مونوګراف لیکلو لپاره معلومات راټول کړي، نو ځکه یې ګڼ کتابونه راغونډ کړي او اړین معلومات پکې په نښه کوي. یوه له همدغو څخه تخمینه ده چې له خپلې ملګرې سره دغه کتابتون ته راغلي.
کتاب مطالعه کوم، خپل معلومات ډېر کوم. په دغه کتابخانه کې ډېر راحت ځای ده، او په نور کتابخانه چې نارینه او ښځینه یو ځای ده، په راحت توګه کولی نشو چې خپل زده کړو مطالعه وکړو. نو دی ځای ډېر ښه ځای ده، او کولی شو چې په راحت توګه خپل مطالعه وکړو او یو بل سره شریکه کړو همدغه مطالعه. زیاتره په همدغه ځای چې ښځینه ډېر ده همدغلته راشم او خپل مطالعه وکړم او د خپل مونوګراف معلومات پیدا کړم. په هغه ځای کې هم پیدا کېږي خو راحت توګه نه.
15 کلنه رخسار د دغه کتابتون بله ګډونواله ده چې په اونۍ کې 4 ځله دلته راځي. دا وایي د اقتصاد پوهنځی لولي، نو ځکه باید زیات کتابونو ته مراجعه وکړي. د هغې په خبره هڅه کوي د درسي کتابونو سره سره نور معلوماتي او تاریخي کتابونه هم ولولي.
زما په نظر باندې د ښځو لپاره جدا کتابتون جوړول ډېر ښه ده، ځکه ښځې کولی شي ځان مسؤونه احساس کړي، آرام احساس کړي. نو د دې خاطر زما په اند باندې که دا ښه ده چې دوی وکولی شي یو بل نه جدا په ډېره راحتۍ سره خپل مطالعه وکړي. ډېر لوی ابتکار دی د ښځو لپاره چې دوی کولی شي په دې بخشو باندې دوی سرمایه ګذاري کوي او کولای شي په دې برخ کې د ښځو لپاره یو لوی خدمت کیږي.
دا دغه کتابتون په لوی او پراخ دهلیز کې لګیدلو تصویرونو مې هم پام ځان ته واړو. دغه کتابتون یو پراخ دهلیز لري چې په دیوالونو یې د مشهورو نړیوالو څیرو، ښځینه شاعرانو او بریالیو ښځو تصویرونه لګیدلي دي. دلته راغلی یو شمېر نجونې وایي دې انځورونو ته په کتو روحیه اخلي او د ژوند ستونزو پر وړاندې د مبارزې جرأت پیدا کوي. ساجده صافی وایي د دې کتابتون هرې برخې ته بیل کس انتخاب شوی تر څو مدیریتي چارې یې پر مخ ولاړې شي. د هغې په خبره ښځې یا هم دلته کتابونه لولي او یا یې هم خپلو کورونو ته وړي.
هدف خدمت دی، نو غواړي چې دا ستونزه له خپل مخې نه ایسته کړو او خپل هدف ته ورسیږي.
امنیتی ستونزو نه ډار لري، ځینې ښځې زړه نه ښه کوي چې داسې کتابخانو ته راشي.
کوشش کوو چې د سمینار له لارې نه موږ هغوی ته ووایو چې دلته امنیت شته دی. کله چې دلته ښځینه راشي او وګوري، موږ هغوی ته وایو خپله دا ځای وګوري چې دا امن دی، دا صرف ښځینه لپاره دی. که هغوی راشي دا وګوري، خو خامخا خپل کورنۍ ته هم وایي چې یو ډېره ښه ځای ده، صرف هغلته ښځینه ده، نارینه هېڅ نشته. او در حقیقت موږ چې دا کار مشوره کړی و محصلینو لیکن دولس دې چې ډېر ښه کار کوي نو دلته خو هر برخه جدا ده هیڅ وخت هیڅ ګډوډي نه کیږي که یو چاته مونږ ټول مسؤلیت ورکو نو ګډوډي خامخا کیږي د لپاره خو هر بخش خپل رئیس لري تر کول مونږ یو رئیس لرو
دلته د دې تر څنګ چې ښځې کتاب لولي دیني زده کړې هم کوي او یو شمیر نورو ته بیا د کار زمینه برابر شوې ده د ننګرهار اوسیدونکو کاملا د ښځو او نارینه وو لپاره د بیلو کتابتونونو جوړول د ښځو او نارینه وو د لارې بیلولو په معنا بولي دا وایي که د ښځو لپاره ځانګړي ځایونه او کتابتونونه جوړ شي نو د ښځو او نارینه وو ترمنځ واټن لا هم زیاتیږي او روان وضعیت کله هم بدلون نه مومي
جلا کتابخانه یا کتابتون جوړول د ښځو لپاره ښه نه ده چون دا یو باید عمومي وسي دا داسې ده کله شرایط مساعد نه دي و ښځو ته شرایط باید مساعد کو او چې دواړه هم ښځې او نر یوه کتابخانې ته ولاړ شي او ځان یعنی ماسون احساس وکړي دا یو نوی تضاد د فرق د ښځو او نرو په منځ کې چونکه دواړه یو ځای یعنی درس نسي ویل ما په نظر هیڅ ښه نه ده سي جلا کتابتون جوړ
د دغه کتابتون جوړونکي وایي دوی غواړي د کابل سربیره په نورو ولایاتو کې هم د دغه کتابتونونو څانګې جوړې کړي
پوهان وایي هغه ښځه چې د کتاب په لوستلو یې روحي حالت ښه کیږي تر ټولو پیاوړې ده د نیمې نړۍ خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر له څلور نیمو وروسته او بیا جلی د جمعې په ورځ له اته نیمو وروسته اورېدلی شي
په نړیواله کچه د هغو کسانو فعالیتونه زیات ستایل کیږي چې کتابونه لیکي او یا کتابتونونه جوړوي او نور مطالعې ته هڅوي خو په افغانستان کې لا هم هغه ښځې چې غواړي مطالعه وکړي په اسانۍ نشي کولی د خپلې خوښې کتابونه وپیري اقتصادي او کلتوري ستونزې لا هم د دوی د لارې خنډ ګرځېدلي خو دا چې د ښځو لپاره د ځانګړو کتابتونونو جوړول د دوی په ژوند کې څه توپیر رامنځته کولی شي په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحي سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو بولم
استاد ډیر مننه په لومړي سر کې غواړو په دې اړه وغږیږو چې آیا په افغانستان کې د ښځو لپاره د ځانګړو کتابخانو جوړول اړین دي
داسې مراکز پرانستل اگر چې په دې باور وشي اساسا داسې دي علمي مراکز نه باید اختصاص پیدا کړي او جنس ته ولې متاسفانه زموږ ټولنه نن ورځ بشل سوې ده هغه د جنس په اساس موږ معمولا هر څه نارینه او ښځینه ته بیل بیل پرانیست او اکثره زموږ ټولنه دا نه مني چې نارینه او ښځینه په یو مکان کې کښېني او مطالعه وکړي ټولنې له نظر دا یو څه ستونزمن کار ده داسې مراکز پرانیسته د داسې کورنیو لپاره چې هغه خپلو کورنیو غړو ته اجازه نه ورکوي چې هغه په عامه کتابتونونو کې راسي او هلته مطالعه کړي ډېر یو نیک ګام ده او له بل لحاظه دا ماته تر ټولو نیک ګام ده چې یو تعداد مېرمنې راپورته کړي او داسې په برخه کې پانګونه کوي چې هغه دوی ته هېڅ سود نه لري یعنې په افغاني ټولنه کې کتاب چاپ او کتابخانې پرانیستنه حتی په نارینهوو کې بازار نه لري دا چې بیا مېرمنو ته راسي دا نو یو ډېر لوی رسک دی منلی دی او دوی خپل سرمایه راوړي دي دې برخه کې په اصطلاح سرمایه ګذاري کړي او دا وخت چې داسې مېرمن لپاره چې هغوی عمومي کتابتونونو ته نه شوای تلی راغلی دي سرمایه ګذاري کې دا یو ډېر نیک ګام ده معمولا ټولنو کې قدرتونه په درې ډوله دي یو سیاسي قدرت ده اقتصادي قدرت او علمي قدرت او متاسفانه له دې درو سرو برخو نه ښځینه بالکل لرې ساتل شوي دي نن ورځ که موږ ګورو چې معمولا مېرمنې راځي او په دې درو سرو ډولونو قدرت کې سامکي بخصوص علمي قدرت ته دا یو ډېر نیک ګام ده له دې خاطر چې علمي قدرت موږ ترنن ورځې پورې ډېری نارینه او ته مختص بللی ده
کومې ښځې چې یو یا دوه ساعته په اکاډمیک ځای کې د مطالعې لپاره تیروي دغه کار د دوی په روحیې څومره مثبت اغېز کولی شي
معمولا مېرمنې څوګونه پیژندګلوي او دندې لري په ټولنه کې که داسې مېرمنې پیدا کوو چې هغه تر دې ټولو دندو سرته رسولو وروسته خپل هغه رواني صحت ته ډېر زیات پاملرنه کوي او حداقل نیم یو نیم ساعت راباسي او مطالعه کوي دا یو ډېر ګټور ګام ده دې لحاظ معمولا ارواپوهان وایي چې انسان حداقل په څلوېښت ساعتونو کې باید یو ساعت خپل جسم ته ورکړي یو ساعت خپل روح ته یعنی یو ساعت باید ورزش وکړي او یو ساعت باید مطالعه وکړي موږ دا هر څه له پامه غورځولی دي
که چېرې دغه ډول مراکز ولایاتو ته هم وغځېږي آیا ګټوره چاره به وي
هر کار په پیل کې یو څه سخت ولی موږ باید یو څه صبر ولرو بخصوص داسې کارونه چې ټولنې ته مادي منفعت ونه لري بخصوص داسې ټولنې وضعیت چې موږ اکثره مادي فکر لرو یو څه په لومړیو وختو کې به ډېر زیات محدود وي شاید یو یا دوه یا څو کسه مېرمنې وولستې مراکز سره ولی په مرور زمان سره دا یو ډېر مثبت کار ده بخصوص هغه مېرمنو چې هغه نه انټرنیټ ته لاسرسی لري نه علمي کتابخانو ته په مرکز کې خو داداخل هغه د ټولنې سطح هم لوړه ده فکري سطح کتابتونونه شته هر څوک انټرنیټ ته لاسرسی ولی پولایت کې داسې مراکز او شتون ډېر زیات ضروري او اساسي ده. خو شاید موږ باید زر امید له لاسه ورنه کړو، یو څه وخت غواړي چې موږ وکولای شو داسې مراکز په ولایت کې ډېر زیات موفق کړو.
په پای کې که راته ووایي چې دغه ډول مراکز جوړونکي څومره د خلکو همکارۍ او مرستې ته اړتیا لري؟
معمولا افغانستان کې په کلنی ډول ډېرې زیاتې پیسې د مېرمنو په نامه راځي، او متاسفانه دا ډېرې پیسې بېرته له افغانستان وځي. هغسې جیبو ته ځي سیاست د مېرمنو دپاره کار نه کوي. دا د دې منفي یو تاثیر داده چې ډېری کسان فکر کوي چې والا دا ښځې رالې او دا ښځې نه چې رسېدلې دي د پیسو په زور. داسې نه ده. ښه به دا وي چې موږ داسې کارونه ښځو ته وکړو چې هغه اساسي بنیادي موږ تر نن ورځې پورې د ښځو دپاره کار ته پروژه ویلې پروسه کړې نه ده. دغسې مراکزو پرانیسته دا یو پروسه ده، دا د ښځو په ذهنیت باندې د یو عمر دپاره نه، دا ښځې که لیکوالن کي ماخښنې کي یو اثار لیکي دا د نسلونو دپاره پاتې کیږي او دا به یو مثبت کام وي. بیا دغه نړیواله ټولنه هغه برخه چې د ښځو دپاره کار کوي، د دولت هغه برخه چې د ښځو دپاره کار کوي، فرهنګ د پراختیا دپاره کار کوي، او هغه نهادونه چې د کتاب د چاپ دپاره، د ښځو د لیکوالۍ دپاره کار کوي، دغه باید داسې مراکزو په پرانیسته او تداوم کې ډېر زیات کار وکړي. له دې خاطر چې تداوم یې له دې خاطر وایي چې موږ ډېری وخت ډېر اقدامات وکړو، هغه په نیمه کې پاتې شي.
په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غني جوړه کړې او ما هم این هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
ګوري دونکو سلام، د حکومت مودي خلاصېدو ګونګوسي هم غلي شول او د مظاهرو خبرې هم نه کېږي، لکه چې د اپوزیسیون هم زړه له دې خبرو تور شو. که دا جنګونه چاودنې او بې نظمې وي، د هېچا به هم حکومت کولو ته زړه ښه نه شي، خو د ډالرو زور بیا څوک نه لري. خپرونه په مرکه پیلوو. د یوه خصوصي ښوونځي له مدیر سره مو مرکه درته کړې ده.
مدیر صاحب، خبر شو چې په ښوونځي کې مو ټولې د کورنۍ ښځې کار کوي، دا رښتیا ده؟
هو رښتیا ده.
نو د تاسو د کورنۍ دومره ډېرې ښځې دي چې پوره ښوونځی مختبیایي؟
هو، څلور ښځې د ما دي، څلور مې د مشر زوی دي او څلور مې د کشر زوی دي. دا دولس مېرمنې ښوونکي دي. کشره خواښې مې تحویلداره ده او مشرانې خواښې ګانې مې چپړاسیانې دي.
د نجونو لپاره د ښوونځي جوړول مو نجونو ته خدمت دی، خو بیا د څلورو څلورو ښځو کول مو په ښځو ظلم نه دی؟
نه، دا څلور څلور مېرمنې مو هم د خدمت لپاره کړي دي. هغه د ټولو نجونو ته سبق وایي او خدمت ورته کوي، ټول ښې خوشحاله دي.
نو دا مو څنګه دې ته پام شو چې څلور څلور ښځې وکړي او بیا د نجونو خصوصي ښوونځی جوړ کړي؟
زه د اقتصاد له پوهنځي وتلی یم او اقتصاد ته ډېر پام کوم. ډېرې ورځې مې چورتونه وهل چې په کومه برخه کې سرمایه ګذاري وکم داسې چې همیشه ګټه وکم او د تاوان خطر نه وي پکې. هو، په ډېرو شیانو مې فکر وکړه، خو آخر مې دې ته پام شو چې د نجونو شخصي ښوونځی جوړ کړم، هم به مې خدمت کړی وي او هم به ګټه پکې کوم.
هغه وخت مو چې دې خبرې ته پام شو، څلور څلور ښځې مو کړې وي؟
نه، کله چې د ښوونځي جوړېدو مفکوره راته پیدا شوه، نو بیا مې په اقتصادي اړخ هم ډېر چورتونه ووهل. آخر دې نتیجې ته ورسېدم چې زه هم څلور ښځې پوره کړم او زامنو ته مې هم څلور څلور ښځې وکړم چې ټولې دولس ښځې شي، نو ښوونکي پوره کېږي. دولس خواخېګانې مو د چپړاسي توپ، تحویلدارۍ او نورو کارونو ته بس دي. زه به مدیر شم او زامن به مې ګردان شي.
دا خو مو رښتیا هم ډېر اقتصادي فکر کړی.
هو، ما ویل کومې نقدې پیسې چې لرم دا به په ښځو باندې کوم، هم به مو ساعت تېر وي او هم به مو ښوونځی په مفته چلیږي، د شاګردانو ټول فیسونه به راته ذخیره کېږي. نو اوس شکر دی که د یو دوه ښځو د ولور او توی پیسې پاتې وي، د نورو ټولو نقدې شوي، او داسې وګڼه چې هم لس ښځې راته مفتې پاتې شوې او هم په ګټه سپور ښوونځی.
نو په ښوونځي کې بنې جنګ نه سره کوي؟
نه، جنګ ته نه پرېږدم. چې دوه سره یو ځای شي پټې پټې سره پسنیږي، خو زه یې سمدستي ټولګي ته لیږم.
نو بیا خو مو ورځ جوړه ده.
او اوس ټولې استادانې د ښوونکي ورځې ته خوشحاله دي، نو وایي د شاګردانو ټولې تحفې به خپل کور ته یوسو.
پا په خوانځي کې خو به د رشوت خبرې نه وي.
ما ته خو تر اوسه چا څه نه دی ویلي، او د رشوت خبره پټ هم نه پاتې کیږي، ځکه بنی دي حتمن کسی وي رسوا کوي.
د ښځو تعلیمي سویه مو څومره ده؟
ټولې باسواده دي، چا تر لسمه ویلی، چا تر دولسمه، او یو دو خین پانزه هم خلاص کرده ده. که دی لشاگردان و سر جار و قربان کهی طول تری خوشحال دی، او اس خوشاگردان هم لدرس نه پا نه درس دیر خوشحالی دی، طول خون کو لدوز ده ده چیز ده کون که خسته شی لدور سره کهی.
شاگردانی مو لگ دی که دیره؟
لومړی لږ وې، خو چې دغه د لډو ګیم او وای فای ته مو اجازه ورکړه نو اوس ډېرې زیاتې شوې دي، تر دې چې پسې رسېدلی نه شو. هغه انټرنیټ لا ښه ده چې زموږ پرده یې کړې ده، کنه چې دو دوه ښځې مو نور هم کړې وای نو شو پسې رسېدلی. هو
بازاله
ملغلره دری شیان یوازی نوم لری.
لمړی هوایی دالیزونه، دو هم پرایش میرونو که شفافیت، او دریم بایومتریک.
دریشیان پا دریشیانو پوری سنجاق دی.
اجرای ریاست پا جمهوری ریاست پوری، معاون پا کاندید پوری، او اداری فساد پا چارواکیو پوری.
دری کسان یواز پیسو مرک تتڑلی دی.
ولسوالان، دولسوالیو قاضیان او چارانوالان، او ده چارواکیو باڈیگاردان.
د ترافیکو مامورین درې کار نه کوي.
د موټرو جریمه کول، ټایرونه پرې نه وهل، او موټروانانو ته د جالی جریمې پاڼې ورکول.
هوایی دهلیزونو دی دولو نو وحل شوال، خو هوایی دهلیز چاو نلی ده. پا هم دیاره مولی اوی کسی خبره او.
خودی باخمال ندر آقلی؟
نه
دلک میخر قوی دا چیر تو رک شو؟
کابل تطلالی دهی را بسی بولی بر خطایا
کمکلی ایندوانی پا پتی که ورستیشوی او رومیان پا جویو که چقدر دا اوائی دالیزونو پخته نهی کردی وای؟
اوائی دالیزونو چیر تی؟
تو خبریم خلا پروس کال رایستی حکومت ناری وای چه اوائی دالیزونو موجود کردی اولدی ورست با تازه میوی او ترکاری لحوائی دالیزونو بارده لیگو.
ارشه بایی چه شوری دلیوی دلتا پزمکه که دالیزونو نستا او تا پاوائی پسی گزه.
پرادیوگانو که ویل چی چین هند او نورو هیوادونو تمو پاوائی دالیزونو که میوی ولی گلی.
ده تعجب خبره ده، ما خو پاوائی کم دالیز ندیلی دلی.
تانو چیر تا طول افغانستان لیدلی پا کم بل ولایت کی بوی؟
دالیزو او اوائی خبر پسی مگرزا اندوانی کابل تبار که
کابل که ارزان دی، پا دالیزو که که یوڑل شی نو بحر تا یوڑی، حال تا دیر پیسی کی گی. تا چه خبره چه پا دوبای که و اندوانا پا چو ده؟
دا دا دوبای خوبو نموی نه، جر اندوانی او رومیان روش که و او چه تا یوسا
پا دغسی وقتی بیا بخمله ورک شی.
آبا ورور می راغه.
چیر تا ده؟
خی ترلا
ده چه خره؟
دمون خره ورور می اخیستی ده.
خره ای چه که ولا؟
کسیان زندی پا غصه مر کرد، اندوانی او رومیان با پری خرچوی.
زه اندوانی پا خره نخرچو، ما وی دالیست ایورم.
سلام علیکم پلارا.
و علیکم ستره مشی بخمالا.
زه ستره مشی.
خیر سادی
والکا وی خره دی واخیستا؟
هو والا دیر غط اخره می واخیستا.
شجی وکر زویا مبارک دیسا.
تا تا دی مبارک سادی.
بد دی وکر پخره چه کوی؟
پخره اندوانی او رومیان خرسه هم کنه.
ولی هغه وایي دالیزونه د څه لپاره جوړ شوي دي؟
وایي دالیزونه چیرته دي پلاره؟ د وایي خبرو ډیر خلک له کاره وایستل.
څنګه وایي خبرې دي؟
خو حکومت ویل چې په الوتکو کې میوې او ترکاري بهرنیو هیوادونو ته لیږو. دوه الوتکې تیر کال ولیږلې او له هغه سره نه بیا چا الوتکه ولیدله او نه هم وایي دالیز. په ټول هیواد کې څو الوتکې دي، هغه هم دومره زړې او وړې دي چې له سورلۍ سره ازګیروای ټوله دنیا اوري. نو نور مالونه به څنګه ایسي؟
وایي هغه سړی هم په دوچان د کرایه وړي، اوس چې څوک ډېر مجبور نه وي پکې سپرېږم نه.
نو د الوتکو ته یې وایي دالیز وایه؟
هو، ته نو څه وایه چې څه شي ته یې وایه؟
خا خا، چې خبره الوتکو ته شوه نو نه شوه. زه ښه دې کړي دي چې خره دې اخیستې. لا وایي دالیز نه مو همدا زمیني خره ډېره ښه ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، ستاره مینی، هیله زرمتی، حوصه حکمت او زه لیمم یخیل. کل موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوزبکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 1421، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.